مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو د دیو ستا خبري غړي د کوربه په سرکلي کوم. په دیو ستا خبرونه کې تاسو د پاکستان او افغانستان او سیمه په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. پاکستاني او نړیوالو مطبوعاتو ته مهم کتنه کړې ده. هغه به هم د خبرونې په دوم نیمای کې او ری خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار نجیب امیر وړاندې کوي.
د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف زرداری نن د جالی کاونټونو کیس کې عدالت ته حاضرېږي. افغان ترانسپورټران وایي د تورخم لارې سلیری ساته پرانستو باوجود ستونزې حل شوې نه دي، او امریکا وایي افغان او نورو اتحادیانو ته د اوږدمهالې ژمنتیا باور ورکړي. دا اوس هر ټکی اوس په مکړې بشپړو خبر نو ته. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري نن د جالي کاونټونو په کیس کې په پنده کې عدالت ته حاضرېږي. پر هغه تور دی چې د جالي کاونټونو له لارې پیسې له ملک وېستلې او راوړې دي. پر نوموړي ځنې نور تورونه هم پورې شوي دي. دغه ګوند د الزامونو ردوي او وایي دا د سیاسي مخالفینو خاموشه کولو لپاره د حکومت یو سازش دی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداري پرون پر اول پنده کې یوې خبري غونډې ته وویل پلار ته په زندان کې طبي سهولتونه نه ورکول کېږي.
جو بھی قیدی ہو ان کو طبی سہولیات
ہر قیدی تا باید طبی سہولتونه ورکړل شي. دا د حکومت ذمہواری ده. دا د ملګرو ملتونو قرارداد او اصول دي چې د پاکستان ریاست یې سرغړونه کوي. حکومت په یو سیاسي قیدی تشدد کوي، دوی د ولسمشر زرداری صحت استعمالوي او زما په کورنۍ یو ګوند فشار اچوي، خو موږ نه په خوا دوی ته سر ټیټ کړی او نه به یې اوسټو.
خو بل پله حکومت وایي چې کوم سهولتونه نورو قیدیانو ته ورکول کیږي هغه سیاسي قیدیانو ته هم ورکوي. د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې پرون په اسلام آباد کې د ویغونډې پر مهال ویلي د ازادۍ مارش به خامخا کوي او په دې لړ کې به حکومتي خنډونه په پام کې نه نیسي. د رهبر کمیټې د اپوزیشن له نهو ګوندونو جوړه ده. د ګل پر ورځ په اسلام آباد کې له غونډې وروسته د جمعیت علما اسلام فی ګوند یو مشر اکرم خان دورانی وویل دوی پریکړه کړې چې هله به حکومت سره مذاکراتو ته کښېني چې حکومت ورته د ازادۍ مارش په لاره کې خنډونه وانهچوي. خو بل پلوه د تحریک انصاف یوې مشر او د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاحکارې فردوس عاشق اوان پرون وویل حکومت د اپوزیشن سره خبرو ته تیار دی او کاغوی د وزیر اعظم د استعفا له شرطه په شاشي نو په نورو غوښتنو خبرې کېدای شي. حکومت د اپوزیشن د مشرانو سره د خبرو لپاره د دفاع د وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې یو کمیټه هم جوړه کړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر سهیل محمود وایي هیواد یې د افغانستان ملاتړ ټیکاو او پخلاینې ته ژمن دی. نوموړي د څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او چین د سفارتکارانو د درې اړخیزه ورکشاپ د پرانیستې غونډې ته وکړې. رادیو پاکستان نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په دې ورکشاپ کې د یادو درې واړو هیوادونو نه د سفارتکار برخه اخلي او دا به دوی اونۍ دوام لري. پاکستاني چارواکو تر دې وړاندې هم د افغانستان سره د نیکو او ښو اړیکو د ساتلو هوډ ښکاره کړی، خو افغان لوری وایي اسلام آباد د عملی اقدامات وکړي. افغان ترانسپورټرانو د ټولنې غړو پرون په پیښور کې مشال اډیو ته وویل د تورخم پوله که څه هم سلیری ساته پرانستل شوې خو د دوی ستونزې ورسره حل شوې نه دي. د شیرین اقا په نوم یو ترانسپورټر مشال اډیو ته وویل د 2009 او 2014 ترمنځ په کلونو کې به هره ورځ د یو نیم زر په خواوشا کې ګاډي یوې او بلې خواته اوختل، خو اوس داسې نه ده.
24 گھنٹے خو گیٹ کو لو دے خودی خواتا سکینر دے او سکینر کے چھدے یو گاڑی بانی تقریبا کم از کم 20 منٹ پہ یو گاڑی اخلی. نو 24 گھنٹے تا سخپل ڈیوائیڈ گئی اس چھدے دا ٹیم تقریبا 250 زیادہ سے زیادہ 350 گاڑی امپورٹ کی گی اور ایکسپورٹ چھدے اگر 250-200 دا سکی کی گی.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د اکتوبر په 19 ویلي او اوس چې د تورخم لارې سلیری ساته پرانستل شوې نو ورو به ټولې ستونزې هوارې شي. د افغانستان ولسمشر نن له جاپاني چارواکو سره ګوري. د ارګ د یوې اعلامیې له مخې اشرف غني د دوشنبه په ورځ تر غرمې وروسته د جاپان پلازمېنې ټوکیو ته ورسید او ټاکل شوی نن د اکتوبر په 22 د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودلو په مراسمو کې ګډون وکړي. په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه ورکړل شوي چې د ولسمشر غني او جاپاني چارواکو ترمنځ به خبرې په کومو مسایلو متمرکزې وي. جاپان په تیرو 13 کلونو کې څه باندې 1 میلیارد او 200 میلیونه ډالر له افغانستان سره مرسته کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر افغان چارواکو ته ویلي له افغانستان سره د امریکا اوږدمهاله ژمنتیا په خپل حال ده. د نوموړي دغه ډاډ د هغو اندېښنو د لرې کولو په موخه ده چې هسې نه واشنګټن له سوریې وروسته له افغانستانه هم خپل ټول سرتیري وباسي. اسپر دغه څرګندونې پرون په کابل کې د ناټو د غوث ملاتړ په دفتر کې وکړې او وی ویل چې امریکا اوس هم په افغانستان کې د خطرناکو تروریستي ګواښونو سره مخ ده. نوموړي زیاته کړه دا هر څه باید د هغوی افغان او نورو اتحادیانو ته ډاډ ورکړي او په دې وروستیو اونیو کې د امریکایي کړنې یا د سوریې په اړه اقدامات دې غلط تعبیر نه کړل شي. کابل ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر سره هم مهاله د هغه هیواد د استازو د جرګې مشره نینسی پلوسی هم په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللې وه او له هغې سره په دې سفر کې د کانګرس نور مشران غړي هم ملګري وو. دواړو امریکایي مقاماتو د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د لوړ پوړو امریکایي چارواکو او ځینو سرتیرو سره هم ملاقاتونه درلودل. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې هیواد یې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې لخوا د اعلان شوي اوربند غځېدل غواړي. د مکرون او پوتین ترمنځ د ټلیفون له لارې د پرونیو خبرو وروسته د فرانسې د ولسمشر دفتر وویل مکرون د اوسني اوربند د غځولو پر اهمیت او د سفارتکارۍ له لارې د مسلې پر هر کولو ټینګار وکړ. ترکیې منلې وه چې که کورد ځواکونه د ترکیې له پولې ته نږدې د خوندي ساحې څخه ووځي نو هغوی به د نن ورځې تر پایه د کورد ځواکونو خلاف حملې ونه کړي. انقرې د ډاکه کړې وه چې د اکتوبر له 28 نیټې وروسته که کوم کورد ساتیره په خوندي ساحه کې ولیدل شو نو دوی به یې په نښه کړي. پوتین له مکرون سره دغه ټلیفوني خبرې له ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان سره له لیدو وړاندې کړې. په پام کې ده چې دواړه مشران نن په سوچي کې سره وګوري. دا و تر دې ګړې د مشال لډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته زموږ له همکار نه د هوا حال او د کرنسۍ به اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.99 روپۍ او یا پیسې او 200 روپۍ او یا پیسې. یو یورو 1.3 روپۍ او 1.3 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 40 پیسې او 2.40 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 45 پیسې او 1.40 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1.99 روپۍ پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې او 200 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 218 پیته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 15، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې نجیب امیر او احمد الله وړاندې کول. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو له استازو جوړه رهبر کمیټي وایي دوی د 13 اکتوبر له ازادۍ مارچ څخه نه پر شا کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو وایي حکومت په زندان کې د پلار آصف علي زرداری ته د اسانتیاو په نه ورکولو له نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي.
اس وقت ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان یونائیٹڈ نیشنز کے کنونشنز کے خلاف ورزی کر رہے ہیں.
د کور میں اوسیدون کی وای حکومت دی حالت د ولس د ستونزو د حواری لپاره په چټکی سره عدالتی نظام جوړ کړي.
اس نمو ایف سی آر قانون شتا دے نو عدالتی قانون شتا دے دعا قسم کار چلے گی گڑ بڑ کار دے.
پاکستان ته تلونکو افغان تجاران پر تورخم لا زیات سو سختیو سر ټکوي.
اکثر ڈرائیوران لکه موږ پختنه ترکو یار تخو شل شپه پاس راغلی ته 15 شپه ورځې پاس راغلی څه چالو راځي ویزا می خدمت مده سفرت باندې ډیر رشو او موږ ډرائیوران هم هغه عام خلکو سره دریږي.
او د جنوبی وزیرستان په وانه کې د ټول پاکستان فوتبال ټورنامنت د میران شاه لوبډلې ګټلې ده.
زرګونو ځوانان الته تماشې ته پاره راغلي او ډېر لری نپلیاران راغلي.
د هر څو ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسه. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته تاسو په خبرونه کې موریده. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو له استادو جوړ رهبر کمیټي وایي دوی د 13 اکتوبر له ازادۍ مارچ څخه نه پر شا کیږي. د دوی په وینا دا ځکه چې حکومت سنجیده نه دی. د یاد کمیټي مشران وایي حکومت یو پلو له اپوزیشن سره د خبرو لپاره کمیټي جوړ کړی ده او بل پلو د اپوزیشن په مشرانو پسې بدیره دی. وایي په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر په ریپورت کې.
اسلام آباد کې د ګل پورس د جمعیت علماء اسلام د اکرم خان دورانی په مشرۍ د نه سیاسي ګوندونو د رهبر کمیټه غونډه کې فیصله وکړې شو چې حکومت سره به حل مذاکراتو ته کینی چې په 1 اکتوبر کې دونکو د آزادۍ مارچ په لار کې دوی ته خنډونه نه جوړوي او د دوی لار نه نیسي، د دوی د جمهوریت حق ومني او د دوی د غړیو گرفتاری بند کړي. لغون دې وروسته رسنیو سره خبرو کې اکرم خان دورانی وویل حکومت دې باید د کمیټې د غړیو سره ځان له ځان له ملاقاتونه نه کوي او که غواړي چې سنجیده مذاکرات وکڑی نو در رہبر کمیٹی دا نہ واڑ غڑی یو سر دی پگڑ ملاقات وکڑی.
حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ رابطے کے لیے کمیٹی تشکیل دی.
دے وئی حکومت دا اپوزیشن سر درابطی کول لپار کمیٹی جوڑا کڑی، خو حکومت مکت سنجیدہ نخکاری او ثبوت یہ دو وزیر اعظم سے بیانو ندی چی یو خوا کمیٹی جوڑا وی او بل خوا اپوزیشن تا کنزل کوی، نو کہ حکومت دا مذاکرات لپار رابطہ کول غواڑی چی آزادی مارچ ودرول شی، نو مونگ ویل غواڑو چی آزادی مارچ کول با ہی سمجھوتا نہ کی گی، زکہ چی پر امن احتجاج زمون قانونی آئینی حق دے،
ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے.
بلپلو د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو لپاره صلاحکار ډاکټر فردوس اشکاوان په اسلام آباد کې پریس کانفرنس کې ویلي حکومت دوی ته د احتجاج اجازت ورکوي ځکه چې دا یې جمهوری حق دی، خو مذاکرات بور سره د عمران خان د استعفا نه علاوه په نورو غوښتنو کیږي. نوموړي زیاته کړه حکومت گنی رہبر کمیٹی ته پخپل د رہبری ضرورت دی ځکه چې دې کمیٹی کې کوم د قدر وړ سیاست دانان دي دا غوی تارونه د جیل نه یو سزا یافته قیدی خوځوي. د اکتوبر په شلمه په مردان کې رسنیو سره خبرو کې مولانا فضل الرحمان د حکومت د مذاکراتي کمیټي د غړي او د سینیټ د چیرمن صادق سنجرانی لخوا د جمعیت علماء اسلام د جنرال سکرتر مولانا عبدالغفور حیدری سره په رابطه کې ویلي ویلي چې د آزادۍ مارچ لړکی حتمی فیصله برابر کمیټي کوي. د جمعیت علماء اسلام لخوا اعلان شوی آزادۍ مارچ د ودرولو لپاره حکومت د دفاع د وفاقي وزیر پرویز خټک په مشرۍ و کسیزه کمیټي جوړه کړې او دا کمیټي هم وایي د عمران خان د استعفا سربیره په نور غوښتنو اپوزیشن سره مذاکراتو ته تیار دی. اپوزیشن ګوندونو تور پورې کوي چې د کال 2013 په ټول ټاکنو کې درغلي شوي او دا حکومت په درغلیو جوړ دی، نو باید چې عمران خان استعفا ورکړي او نوي انتخابات وکړي شي، خو حکومت او الیکشن کمیشن دغه تورونه ردوي او وایي ټول ټاکنې پاکې شوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري نن د جعلي اکاونټونو په کیس کې په راولپنډۍ کې عدالت ته حاضر شي. پر هغه تور دی چې د جعلي اکاونټونو له لارې یې له پاکستان څخه ایستلي پیسې راوړې دي. په نوموړي ځینې نور تورونه هم پور شوي دي. د هغه زوی بلاول بټو زرداري وایي چې پلار ته په زندان کې اسانتیاوې نه ورکول کېږي، خو حکومتي چارواکي دا خبر ردوي. بشیر ګواښ نور حال رکوي.
د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری پر حکومت تنقید کړی چې د هغه پلار او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ته په جیل کې طبي سہولت نه دی برابر کړی. هغه د اکتوبر په 1 په پینډۍ کې په خبري غونډه کې دا وکړه چې د تحریک انصاف حکومت کوشش کوي چې د زرداری په تکلیفولو سره پر پیپلز پارټۍ فشار واچوي چې دوی د اپوزیشن کردار سم ترسره نه کړي.
هر قیدی ته باید طبي سہولتونه ورکړل شي. دا د حکومت ذمہواری ده. دا د ملګرو ملتونو قرارداد او اصول دي چې د پاکستان ریاست یې سرغړونه کوي. حکومت په یو سیاسي قیدی تشدد کوي. دوی د ولسمشر زرداری صحت استعمالوي او زما په کورنۍ یو ګوند فشار اچوي، خو موږ نه پخوا دوی ته سر ټیټ کړی او نه به یې اوس ټیټ
کړو. پر آصف علي زرداری د درغلې او تورونه دي او دا مهال په مقدمه روانه او په زندان کې دی. حکومت په بیا بیا ویلي چې څنګه د نورو بندیانو حال وي هغه سبا د سیاسي مشرانو هم وي. د زرداری ترڅنګ د یو بل اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون ډیر مشران هم په ورته تورنو په قید کې دي. حکومت همیشه د اپوزیشن سیاستوالو خلاف سازش کول ردی او وایي چا چې درغلي کړی وي سزا به ویني. د احتساب ادارې د زرداری د کیسونو اوریدلو لپاره یو شپږ کسیزه ډله هم جوړه کړې ده. پیپلز پارټۍ پر دې کمیټې هم اعتراض ښودلی دی او ویاند سید غنی پرون په کراچۍ کې خبرلان ته وویل چې د احتساب ادارې کارونه د درغلیو ختمولو لپاره نه بلکې د اپوزیشن د ځپلو لپاره دي. خو د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاحکار فردوس اشقوان پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې پر پیپلز پارټۍ د شخصي عقدو پاللو تور پورې کړ. هغه زیاته کړه
عمران خان صاحب کے ساتھ ذاتی اناد
دوی د عمران خان صاحب سره د شخصي عزت کینه او عقدې پالون کړي پر دې اساس د بیانونو د ورکولو معلومیږي چې دوی په عدالتونو کې د خپل بې ګناهۍ د ثابتولو لپاره کوم ثبوت دلیل او کاغذ نه لري
کاغذ
دستیاب نه. د پاکستان احتساب ادارې د کاروبارانو د درغلې او څېړنې لپاره د سوداګرو یو کمیټه هم جوړه کړې ده. اپوزیشن ګوندونو پر دې اعتراض کړی دی، وایي کمیټه ته نومول شوي کسان حکومت پلوه دي او د مخالفو سیاستوالو ملګري تجارانو ته به نقصان ورسوي. خو د اکتوبر په 1 د احتساب ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې دا کمیټه د سوداګرو تر شکایتونو وروسته جوړه شوې او مقصد یې په مقدمو کې انصاف کول دي.
دا مشال ریډیو دا
د کوالی ضلع کورم اوسیدونکي وایي حکومت دی هلته د ولس د ستونزو د هواري لپاره په چټکۍ سره عدالتي نظام جوړ کړي. د دې سیمې ځینو کسانو د اکتوبر پر 1 مشال ریټو ول چې د ولس د اسانۍ په خاطر په دې منځنۍ او لندنۍ کورم کې عدالتي نظام جوړ کړي. د مشال ریډي خبريال غلام غوث له دوی سره غږیدل راځي چې دا رپورټ واورو.
د وستی او کوزی کورمی اوسیدونکو وایي چې قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا صوبې کې د زمکولو وروسته د غوی پسیمه کې د ځایی شخړو او مقدمو د پیسله کولو لپاره دی هغوی ته نږدې په خپل سیمه کې عدالتونه جوړ کړی شي. پېښور پریس کلب کې د کورمی یو اوسیدونکی علي حیدر مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په 15 د هغوی د سیمې دوه کسان په پاړه چینار کې په عدالت کې د یوې مقدمې د پیسلې وروستو وجلې شوي وو او بیا د هغه پیښې وروستو په ساده او پاړه چینار کې تاوتریخوالی رامنځته شوی وو. علي حیدر وایي که د هغې په خپله سیمه کې عدالتونه جوړ کړی شي نو بیا به دا رقم ستونزې نه رامخته کیږي.
کوم پټه صوبې کې انضمام شوی دی د دې واضح په کار دی. اوس نه مو FCR قانون شته دی او نه عدالتي قانون شته دی. دوه قسمه کار چلیږي، ګډ وډ کار دی. داسې کار شوی دی سپر چینار ته عدالت ته کسان راتلو ډېر بې دردې سره یې مړ کړي دي. کله دا پیښه مخې ته راغله نو پر چینار کې د شیو علاقې کې سنیون باندو د ټوله علاقه اوسندې هم نه وه او صدې کې د لیارې کې شپ لین کوچ کې ګیرو.
په ساده کې د اکتوبر په 19 هم د دې غوښتنې لپاره ځایی خلکو احتجاجي لاریون ترسره کړی وو او هغلته کې ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه هم تړلي وو. په پېښور کې اوسیدونکي د کورمی سره تعلق لرونکي یو تن سبی الله وایي په وستی کورمه او لاندینۍ کورمه کې دي د اولس د اسانۍ لپاره عدالتي نظام جوړ کړی شي.
او دا کومه اوس واقعیا شوی دی، هلته کې کس عدالت کې کیس و ټرایل روان و، ټرایل هغه ګټلی و، هغې نه بعد هغه کسان بیا مړی و. نو زمونږ اوس دا کومه مطلب سنټر کورم او لور کورم 65% آبادی دوی ده. دوی لپاره عدالتي نظام مونږ بار بار ریکوست کړی دی، هغه ته چیف جسټس پورې مونږ هغه کړی سي عدالتي نظام په پړه چینار کې نه په سادی په بغن کې دي ځایونو کې پکار دی او په هغه کې مونږ سیر ته دا سنټر کورم باندې او لور کورم باندې.
د کورمی ډپټي کمشنر شاپهت تر دې وړاندې ویلي وو چې د اکتوبر په 15 د پاړه چینار په یو عدالت کې تر پیښې وروسته د دوو کسانو په وجلو کې ککړ یو ملزم نیولې شوی دی او د دوو نورو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. خو په منځنۍ کورمه او کوزه کورمه کې د عدالتي نظام د جوړولو د غوښتنې په اړه تر دې دمه څه پرمختګ نه دی شوی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې به پاتې سو. په کورم کې ځایي مشران او حکومتي چارواکي وایي په سیمه کې د اکتوبر پر 15 د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته ځینې عناصر غواړي چې یادې پیښې ته مذهبي رنګ ورکړي. دوی پر ولس غږ کړی چې داسې عناصرو ته غوږ ونه نیسي. د مشرانو دا څرګندونې د پاړه چینار په یو عدالت کې د دوو نجونو د تښتولو د تور په یو مقدمه کې د دوو کسانو د وژل کېدو پیښې ته په اشاره ویلي. نور تفصیلي تاریخ ورک ځای راکړي.
په کورما کې د پاړچینا جامع مسجد خطیب او روحاني پېشوا علامه شیخ فدا حسین مظاهری ویلي دي چې د سیمې امن برقراره ساتلو په خاطر په خپلو کې متحد پاتې شي. روحاني پېشوا دا خبره په پاړچینار کې د امام حسین څلوېښتي مراسم لمنځلو پر مهال خلکو ته په خپل خطاب کې وکړه. علامه شیخ فدا حسین مظاهری وایي په سیمه کې دوو تنانو د وژل کېدو ذاتي پېښه ځینې عناصر له مذهب او فرقې سره د تړلو هڅې روانې کړي. ځنی داسې لاسونه دي چاته چې موږ شرخوخي او ترهګر عناصر ویل شو. هغوی د دغه خاورې خیرخوانه دي. هغوی ته نوړې لبل ځای ملاویږي. هغوی په دغه علاقه کې امن او امان سلامتي او خوشحالي نشي زغملی. دا خلک څنګه داسې پلمې او بهانې ګوري چې ورنه د سیمې پر امنه ماحول بالکل بدل کړي او دغلته جنگونه شروع کړي. دا هغوی دا خواهش دی چې دغه علاقه ترقی ونه کړي. داسې هغوی پوهیتوب او په نه پوهیتوب کې د اسلام او مسلمانان دښمنو خدمت کوي. پوز او حکومت دې په هغوی خبر وسی. زه دا وایم که څه هم د دوو تنانو تر وژل کېدو وروسته ځینو حالات نور خراب کړي، خو په دغه ټول صورت حال کې داسې خلک هم شته چې هغوی د سیمې امن برقرار ساتلو په خاطر خپل رول ډیر مثبت ساتلی دی. موږ د هغوی شکریا ادا کوو. علامہ شیخ فدا حسین مظاہری درسی میں پرشیا اسنی مشرانو غ گوکړو چې هغلتا تریاد په خیرستا پر یو بل باندې د الزامونو په غورونو او لنفرت ډکو خبرو سره د امن فضا ته کم نقصان ورسېدل دي. د هغو ختمې دوله لپاره پخپلو کې زرت زره یو ځای کینه او هلی روباسي. د صدر حاجی سلیم خان اورکزی وای هر کله چې دوی ته کم شخړه مخې ته راغلې ده نو په مذاکراتو یې حل کړی ده. خو د غزل د امام حسین سلوختی د لمنځلو له کبله تر اوسه تاسوونه شول. حاجی سلیم خان اورکزی زیاتوي حکومت پلان لري چې نږدې لږ ورځو کې دواړه فریقین په خپلو کې کینوي او د خبرو له لارې روچته شوي د هرې مسالې حل راوباسي.
او نسخه خو به هر صورت ضروری دی چې نور باندې ځکه ته خبرونه بغیر خو کار نکی.
بلخوا د قربې دورې پر مهال ځای مشرانو ته په پړاچنار کې د پوز یو مشر میجر جنرال اسد نواز جنجو ویلی دي چې 15 ورځې وړاندې د دوو تنانو د وجل کې دوه پیخې او بیا د یاد پیخه له مذهب او فرقې سره د تړلو دوی تحقیقات کوي. د اکتوبر پر 15 د مونډا سیمې فضل رحیم او د هغه زوی عبدالرشید هله په یعقوبیو کې نامعلومو تنانو ووژلو کله چې هغوی په عدالت کې د پیشه لپاره پړاچنار ته ورغلي ول. دا پلار او زوی د خپل هغو کورنۍ غړو په کیس کې عدالت ته حاضر شوي ول. کومو پسې د دوو جنکو د راتختولو کیس دی. دوه کاله وړاندې د بره کورمې بوغدې دوه جنکې خپل شیعه مذهب تر بدلولو وروسته د مونډا سیمې د سنی مذهب له دوو هلکانو سره ودونی کړي چې پر دغه د هغوی کورنۍ خفه وې او غوښتنه یې کوله چې خپل جنکې د ورته واپس کړی شي، خو دوی ورته انکار کړی و. که څه هم هغه جنکې او هلکان د مرګ له ویرې خپله سیمه پرېښودلې، خو هغوی په هغه وخت د ویډیو له لارې دا اقرار کړی و چې دوی په خپله خوښه د هر څه کړي او چا ورباندې هیڅ زور نشته. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغان ترانسپورټرانو یا د سازمان سامانونو وړونکو لوی ټینکرو مالکان وای پر دې سربیره یې ستونزې نه دي هواری سوی چې پر تورخم د تګ راتګ چارې څلور ساعته سوی دي. دوی وایي یو پلو ټینکر چلوونکو ته د ویزې مسله ده او بل پلو ورڅخه د تلاشۍ پر پوستو پیسې اخیستل کیږي. د دوی په وینا اوس د پخوا پرتله تجارتي لاریو تګ راتګ ډیر کم سوی دی. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان نور حال راکوي.
دا افغان ترانسپورت د اتحادیه مشرانو مشال لیډو ته دا ګل پورز اویل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو خګام پورته کړو چې د تورخم پولې د تجارت لپاره سلیرش غنټې خلاص کړه، خو له دوی ستونزې نور هم سیوا شوې دي. سامان وړونکو د غټو غټو مالک یا ترانسپورټر شیرناغا مشال لیډو ته په دې حق لوای
2009 نه کتا سو ریکارډ وګوري تورخم باندې 2013 پورې 1500 گاډي به تقریبا ډیلی امپورټ کېدو، 1500 نه زیاد به ایکسپورټ کېدو. اوس چې دا ټیم تقریبا 250 زیاده سے زیاده 350 گاډي امپورټ کیږي او ایکسپورټ چې دا 250-200 دغه سکی 24 غنټې خو گیټ کو لو دے خو دې خوا ته سکینر دے او سکینر کې چې دا یو گاډي باندې تقریبا کم از کم 20 منټ په یو گاډي اخلي نو 24 غنټې تاسو خپل ډیوایډ کړئ.
دا دغه اتحادی مشر محمد دور احمد زیوای چې بے ځای او ډیرو چک پوسټونو لوجه هم د افغانستان ډرایورانو اوس د نورو ګاونډي هیوادونو مخه کړی ده، ځکه چې په هر چک پوسټ رنا پیسې اخستل کیږي. د پیښور رنگ روډ د افغان اډې یو مشر تاج محمد وای چې دغه نه علاوه د افغانستان راتلونکو ډرایورانو د ویزو ستونزې هم سیوا شوې دي. نو باید دا دې ورته اسانه کړی شي.
اکثر ډریوران لکه موږ پښتنه ترکو یار ته خو شل شپې پاس راغلی ته پنځل شپې ورځې پاس راغلی څه چلو راځي ویزا مې خان مدا سفرت باندې ډیر رشو او موږ ډریوران هم هغه عام خلکو سره دریږي کنه لکه دغه روټ پاس کوم موږ ته ایم بی سی را کوي دی ډریور عکس مې پکې د گاڑی فوټو مې پکې نو دې سره دې موږ پاسپورټ هم جمع کیږي ویزا دې راته لګیږي نو دې وجه نه تقریبا 30% گاڑی سیدی په افغانستان کې دنه چلیږي دی خو نه راځي.
ترانسپورټر شیرین اغا وای چې د رپی خستون له وجې د دوی کرایانه هم یو پدوشی ویدی ولې پدېلا سور جوړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم نوټس اخستی او د دوی د سنځو د کومولو هدایت یې کړو. بلخو د تیر خالی پورس د خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه مشال لیډو سره په خصوصي مرکه کې پدې حق لویلو.
بارډر اوپننګ یو سلسله شروع شو اګه جلسه پرابلمز وی ا بایر ان اوټ کو خو غینه به ان شاء الله مونږه وټ ټایم یو ورلد کلاس انټرنیشنل بارډر جوړو.
دغه ترانسپورټران وایي چې باید د پاکستان حکومت ډېر وخت خصوصي پاملرنه وکړي ځکه چې د دوی په وینا د ترانسپورټرانو نه علاوه د پولې دواړه غاړه تاجران هم د غټ تاوان یا خسارې سره مخ کېدې شي او د دواړو هیوادونو تجارت هم. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې به پاتې شو. پاکستان تیر اونۍ اعلان وکړ چې د کراچۍ او پورټ قاسم ترڅنګ اوس افغان سوداګر د بلوچستان له ګوادر هم خپل مالونه وړلی راوړلی سي. دې کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې لپاره هیلې زیاتې کړې دي. زموږ همکار بشیر گواش د افغانستان او پاکستان ګډې تجارت خونې یا چمبر آف کامرس شریک مشر خانجان الکوزی سره په دې اړه مرکه کړې ده او په سر کې یې ورڅخه پوښتلي چې آیا د افغان تجارت لپاره د ګوادر بندر استعمال به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري ډېره کړي او که څنګه.
گوادر افغانستان ته نږدې ترین بحری بندر دی، د هر ځای نه نږدې، د کراچۍ او د چابهار نه ډېر نږدې، یعنی د قندار نه چې موټر حرکت کوي مازدیګر که په گوادر کې ودرېږي دا مونږ ته نږدې ترین بندر دی او مونږ دا استقبالو. ښه خبره ده، اما د دې امکانات تر اوسه پورې ډېر زیات کم دي، ډېر کم په دې معنی چې تر اوسه پورې کم تاسیسات او کم امکانات چې د بندر دپاره لازم دي هغه تر اوسه نه دي جوړ شوي. او زمنا اگر چې د چین حکومت د یو کمربند او د یو بیټ او د یو روډ د لارې نه دې سره کومک کوي دي چې بچوي، اما عملی ګامونه تر اوسه پورې هغه بین المللي تاسیسات او بین المللي هویت چې د گوادر په ارتباط باندې باید رامنځته شي هغه نه دی رامنځته شوی. که امکانات برابر شي او هلته واقعا بین المللي قیدات او مشکلات چې دي هغه حل شي او کشتۍ راشي هلته لنګر ونیسي او دا د کراچۍ په شان یا د پورټ قاسم په شان ته دغه شان کې یو بندر شي، مونږ کولای شو چې د دې لارې نه صادرات واردات وکړو.
نو الکوزي صاحب تاسو وایئ چې دغه کم چې د پاکستان د خوا چې دا کم بیان راغلی وو چې گوادر لاره مو د افغان تجارانو استعمالوي شي، دا تاسو یو سیاسي بیان ښکاري ځکه چې تاسو خوایي چې دا عملا په دې لاره مزه کې تجارت نشي کېدای چې اوس پورې گوادر فعال نه دی؟
دا اقتصادي نظر که چېرته سرفیتونه جوړ شي، امنیتي ستونزې حل شي، هلته د بلوچستان خپلې لانجې دي، امنیتي لانجې دي، هلته یو سلسله مشکلات شته دی، امنیت ښه نه دی، دغه پرابلم دی او بین المللي هویت هم تر اوسه پورې نه دی ورکړل شوی. که دغه مشکلات حل شي موږ دپاره په ګټه دی، د بندر دپاره خاص ماحول پکار دی، خاص شرایط پکار دي. که دا ونه شي نو دا خو بس یو بندر دی، هېڅ شک نشته، یو سمندر ته لاره ده، اما عملي کار نه کېږي په دې لفافه.
په ټوله کې الکوزي صاحب کړه ته وایي د پاکستان او د افغانستان تجارت زیات شوی دی، کم شوی دی، ځکه چې د دواړو سیاسي اړیکې ښې نه دي، خو دا اوس وخت کې تورخم لار د څلېرویشت ساعتو دپاره خلاصه شوه، دې څه فرق کړی دی؟
تورخم څلېرویشت ساعته چې خلاص شو زموږ دپاره ګټه ده، واقعا دواړه طرف ته خالي کانتینر چې ولاړ وي هغه تګ راتګ شروع شو، سهولتونه رال. اما پاکستان چې کوم انویس او یا ارزښت د اموالو د انارو او د زمونږ د فروټو جد کړی دی هغه د افغانستان دپاره یو لوی یو اقتصادي بحران رامنځته کړی دی. فرضاً په یو تن 2,00,000 کالداري وي 2,000 ته ورسېدی، اوس افغانستان هم غواړي چې بالمثل عمل وکړي. دا بالمثل عمل چې وشي پاکستان تجارت هم خرابېږي. زما هیله دا ده چې دا باید حل شي او ګر چې پاکستان ښه نیت وښود څلېرویشت ساعته تورخم خلاص کړو دا مونږ استقبالو.
په سروې خبرونه کې دې زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00020221215 ستاسو لپاره ځانګړي شوی. موږ مو پته مې
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیمې بجې سوي دي. له نجیب امیر څخه به د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري نن د جعلي اکاونټونو په کیس کې په پنډه کې عدالت ته حاضرېږي. پر هغه تور دی چې د جعلي اکاونټونو له لارې پیسې له ملک ویستلې او راوړلې. د وزیر اعظم د اطلاعاتو ځانګړي سلاحکار فردوس شکوان وایي داسې ښکاري چې پیپلز ګوند په عدالتونو کې خپله بې ګناهي نشي ثابتولی. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر سهیل محمود وایي هیواد د افغانستان ملاتړ ټیکاو او پخلاینې ته ژمن دی. نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او چین د سفارتکارو د درې اړخیزه ورکشاپ د پرانیستې غونډې ته وکړې. افغان ترانسپورټرانو ټولنې غړو پرون په پېښور کې مشال لډیو ته وویل د تورخم پوله که څه هم څلور ساعته پرانیستل شوې خو د دوی ستونزې ورسره حل شوې نه دي. د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي اوس چې د تورخم لاره څلور ساعته پرانیستل شوې نور ورو به ټولې ستونزې هوارېږي. د افغانستان ولسمشر نن له جاپاني چارواکو سره ګوري. دار د یو اعلامیې له مخې اشرف غني د دوشمې په ورځ تر غرمې وروسته جاپان پلازمېنې ټوکیو ته ورسېد او ټاکل شوی نن د اکتوبر په 2 د جاپان د نوي امپراتور د تاج پوشۍ په مراسمو کې ګډون وکړ. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر افغان چارواکو ته ویلي له افغانستان سره د امریکا اوږدمهاله ژمنتیا برقراره ده. نوموړي دغه ډاډ د هغو اندېښنو د لرې کولو په موخه دی چې حسینه واشنګټن له سوریې وروسته له افغانستانه هم خپل ټول سرتېري وباسي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې هیواد یې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې لخوا د اعلان شوي اوربند غځېدل غواړي. ترکیې منلې وه چې که کورد ځواکونه د ترکیې پولې ته نږدې د خوندي ساحې څخه ووځي نو هغوی به د نن ورځې تر پایه د کورد ځواکونو خلاف حملې ونه کړي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې نجیب امیر وړاندې کول. او سم زه اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خپرې کړې دي. احمدالله لوستي دی او لنډیز وړاندې کوي.
ټیلی ټایم ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي دي کې څه شک نشته چې د پاکستان امنیتي ادارې په ملک کې د امنیت وضع ښه ساتلو لپاره خپل کوششونه جاري ساتلي دي. خو په کوټه کې په یوه اونۍ کې شوو دوه بیلو بیلو چاودنو کې د پولیس اهلکارو په ګډون ولسی خلکو ته مرګ جوبله اوړېدو نه په ډاګه شوي چې وسلوال اوس هم په یاد صوبه کې شته او چې کله هم وغواړي نو حمله کولی شي. ورځپاڼه لیکي په بلوچستان کې د امن وضع ښه ساتل نه صرف د ځایي خلکو لپاره بلکې که حکومت چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کامیابول غواړي هغه لپاره هم امن ضروری دی. ورسپانه لیکي که حکومت واقعي د ملک نه د وسلوالو خاتمه کول غواړي نو ورته پکار دي چې د قومي اکشن پلان په ټولو نکاتو دی په صحیح توګه عمل درآمد وکړي او وسلوالو سره سره د هغوی سہولتکارانو پر ضد دي هم سخت ګامونه پورته کړي نو دا شان د اولس ژوند محفوظه کیدی شي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د وزیر اعظم د خزانه سلاکار عبدالحفیظ شیخ لخوا د واشنگتن دورې پر مهال امریکایي سرمایه‌کارانو ته په پاکستان کې د سرمایه‌کارۍ بلنه ورکول د دې خبرې علامت دی چې په یاد ملک کې دا وخت د سرمایه‌کارۍ لپاره خې موقع موجود دي. ورسپانه لیکي پاکستان کې سیلګرۍ په ګډون په هر څانګه کې حالات ښه شوي دي خو تر اوسه غیر ملکی سرمایه‌کارانو د پاکستان مخه نه ده کړې. د یو ملک معیشت تر هغه وخته ترقی نشي کولای چې تر څو یې د نورو ملکونو سره تجارت زیات نشي نو پاکستان له خپل کوششونو تر هغه وخته جاري ساتل پکار دي تر څو چې غیر ملکی سرمایه‌کاران د پاکستان مخه ونه کړي. ورسپانه لیکي موجوده حکومت د معیشت بهتري لپاره خپل هڅې جاري ساتلې دي خو دا هڅې به هغه وخت ګټورې ثابتې چې اولس ته یې ګټه ورسي. نوای وخت ورسپانې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي په ملک کې د امن او امان وضع ښه کېدو وروسته د ملکي او غیر ملکي سرمایه‌کارانو لپاره د سرمایه‌کارۍ موقع برابرې کړې شوې دي خو ملک به په معاشي توګه هغه وخت مضبوطیږي چې کله دا سرمایه‌کاران د پاکستان مخه وکړي. ورسپانه لیکي د عبدالحفیظ شیخ لخوا امریکایي سرمایه‌کارانو ته په پاکستان کې د سرمایه‌کارۍ بلنه ورکول یو ښه کوشش دی خو حکومت له پکار دي چې کوم ماحول یې جوړ کړی دی نو هغه د خرابېدو ته نه پرېږدي. د مولانا فضل رحمان لخوا د ازادۍ مارچ او درنې خبرې کیږي نو مخنیوي لپاره یې حکومت له د طاقت استعمال نه ډډه کول پکار دي او د حکمت لاره په خپلولو سره اپوزیشن سره د مذاکرات وکړي او هغوی چې سګیلې لري نو هغه د ورله ختم کړي. د سره سره د اپوزیشن هم ذمہواری جوړیږي چې ملک کې اړې غړې جوړولو نه د ډډه وکړي او حکومت سره د په ګډه ملک د مشکل حالاتو نه راوباسي.
او د نړۍ مطبوعات
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پاکستانی پوځ د مشر لخوا کاروباري خلکو ته دا ډاډ ورکول چې پر ضد به یې احتسابي کاروایی نه کیږي. د وزیراعظم عمران خان هغه دریځ کمزوری کوي چې احتساب عمل به بلا امتیاز روان وي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د ننګرهار ولایت هسکمینی پیښې په اړه ویلي چې د لمونځ پر مهال د لسګونو کسانو وژنه جنګي جرم دی. د دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
ټایمز ورځپاڼه د خپلو ذرایعو په حواله لیکي د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان له لویو کاروباري کسانو سره ملاقات کړي چې پکې یې له هغوی غوښتي د هیواد د اقتصادي ودې لپاره د پانګونه وکړي چې په بدل کې به یې خلاف د درغلیو تحقیقات نه کیږي. ورځپاڼه لیکي دا اقدام د وزیر اعظم عمران خان هغه دریځ کمزوری کوي چې تل یې په سیاست او کاروبارونو کې د درغلیو مخالفت کړی او د دې د ختمولو په وعده یې په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړه. د درغلیو په تورونو د پخوانی ولسمشر آصف زرداری او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په شمول په لسګونو سیاستوالان په جیلونو کې دي. خو ناقدین وایي چې د درغلیو د مخنیوي لپاره روان د احتساب عمل د هیواد اقتصاد اغیزمن کړي او کاروباري خلک پکې له پانګونې ډډه کوي. د ټایمز ورځپاڼې په وینا له کاروباري خلکو سره د جنرال باجوا ملاقات د پوځ له هغه روایتي کردار څخه بدل دی چې اکثره د هیواد په بهرنیو تګلارو او ملي امنیت په چارو کې مهم رول لوبوي. خو پوځي چارواکي وایي چې د هیواد کمزور اقتصاد په ملي امنیت هم اثر غورځوي. ورځپاڼه زیاتوي هند د اربونو ډالرو په لګښت له فرانس څخه جنگي جازونه او له روس څخه د جنگي جازونو پر ضد میزایلونه واخیستل خو د پاکستان د پوز دا ډول لګښتونه بند شوې دي. بلخوا د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان ننګرهار ولایت هسک مینې په جماعت ترسره شوي برید په اړه لیکنه کړې چې پکې د جنوبي ایشیا لپاره د تنظیم مرستیال مشر عمر ولایچ وای د مونځ پر مهال د لسګونو کسانو وژنه جنگي جرم دی. نوموړي ویلي چې د افغانستان جګړه په زیاتېدو ده او تاوان یې زیاتره ولسی خلکو ته رسیږي. وړایچ همداراز وایي دا مهال په هیواد کې د ولسی وګړو وژنه زیاته شوې چې اکثر د وسلوالو په بریدونو کې په نخښه کېږي. خو د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې هم وخت په وخت ولسی خلکو ته مرګ ژوبله وړي. عمر وړایچ د انساني حقونو نړیوالو قوانینو ته په احترام د ولسی خلکو د وژنو بندولو او په دې ناوړه کار کې د ککړو کسانو خلاف د قانوني کاروایی غوښتنه کړې. نوموړي ویلي نړیواله ټولنه دې په افغانستان کې د ولسی خلکو قصدن په نخښه کولو ته پام وکړي او د دې د مخنیوي لپاره د ګامونه پورته کړي ځکه چې په ولسی وګړو بریدونه کول هیڅ کله د منلو وړ نه دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري. ټاکل شوی ده چې د ترکی او روس ولسمشران د سوریې د شمال ختیځ پر وضعیت او هلته د پوځي عملیاتو په اړه خبرې وکړي. رجب طیب اردوغان داسې مهال د روس سوچي ښار ته ځي چې د ترکی د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې که کورد ځواکونه د سوریې له شمال ختیځ څخه وتل پیل نه کړي نو ترکی به یې پر وړاندې عملیات له سره پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د سوریه په شمال ختیځ کې پر کورد میشتو سیمو د ترکیه په پوځي عملیاتو کې موقت اوربند نن ماښام پای ته رسیږي. د انقره خبرداریانی هم سختې سوي او په تازه سرګندونو کې دغه هیواد ویلي چې که کوردان د سوریه له دې سیمې ونوځي پر وړاندې به یې د ترکیه پوځي عملیات له سره پیل سي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د دوشنبه پرس په استانبول کې د یو اقتصادي غونډې پر مهال وویل چې د موقت اوربند پر مهال د سوریه کوردانو څو ځلې سرغړونه کړې ده.
I think around
دوی تاروزی دزو دوام درلود. فکر کوم شاو خو دیش چله دزی سویدی او موږ یو سرتیری له لاس ورکړ. البته هغه چې مول امریکایانو سره توافق کړی وو تلافی مو کړ. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه سره لدی چې امریکا په لوی کورد ځواکونه د سوریه په شمال ختیځ کې لدی نو سیمو وتلی دي خو د هغه بشپړ وتلو ته اړتیا ده. تمه ده د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نننیو خبرو کې د سوریه او ترکیه ترمنځ سیمو پر وضعیت تمرکز وکړي.
انقره غواړي د سوریې له شمال څخه د کوردانو په لری کولو سره یو خوندي سیمه رامنځته کړي او سوری کډوال له ترکیې څخه هغه ځای ته انتقال کړي. ترکیه وروسته له هغه د 15 ورځني اوربند توافق وکړ چې تیره اونۍ د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس، د هغې وه د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ملي امنیت سلاحکار یې روبرت اوبراین انقرې ته ولاړل. په همدې حال کې د ترکیې د دفاع وزارت یوې ویاندي شبنم حقتاب د دوشنبه پر ورځ وویل چې کورد ځواکونو د داعش وسلوالو یو شمیر بندیان خوشي کړي دي. تر دې وړاندې کوردانو خبرداری ورکړی و چې د سوریه له شمال څخه د دوی په وتلو سره به سلګونو داعش وسلوالو ته د تیښتې او بیا راټولېدو زمینه برابره سي. د امریکا متحده ایالات هم په یو ډول په سیمه کې د داعش ته بیا راګرځېدو څخه اندېښنه لري. امریکا چې دوی اونۍ د مخه د سوریه له شمال څخه د خپلو زرو سرتیرو د وتلو پریکړه وکړه، اوس وایي دا لړۍ څو اونۍ وخت غواړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر سعودي عربستان ته تر سفر دمخه په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې امریکایي سرتیري به د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو سره همکاري ته دوام ورکړي څو د تیلو زیرمو ته د داعش وسلوالو د لاسرسي مخه ونیول سي. د ترکیه د شمیرو له مخې د سوریې په شمال ختیځ کې د دوی د پوځي عملیاتو د پیل راهیسې 1550 کورد سرتیري وژل سوي او 1500 کیلومتره مربع سیمه له کوردانو تصفیه سوې ده. په دې عملیاتو کې 15 ترک سرتیري او د سوریې د پوځ شپږ اویا پوځیان هم وژل سوي دي. د ترکیه د دفاع وزارت وروستۍ شمېره ښیي چې شل ملکي وګړي هم د سوریې په شمال ختیځ کې وژل سوي دي.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نه د ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یوه نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په دوو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو،
سروې
په سلور نیمو بجو.
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استاد زلمی خلیلزاد سره د لیدو پر مهال ویلي چې دا سازمان او متحدین د سولې د هر ډول تړون ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد د اکتوبر پر 28 بروکسل ته ولاړی او د ناتو له سرمنشي سره ولیدل. ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد مسکو ته هم سفر وکړي او د افغانستان د سولې په اړه د روس او چین له استاد سره وویني. فریبا ظاهر یو ځل بیا.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد د سفرونو او لیدنو نوې لړۍ له دوشنبه پیل شوه. نوموړی د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې بروکسل ته ورسید او هلته د ناتو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره خبرې وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ د دوشنبه پر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په همدې ورځ له ښاغلي خلیلزاد سره ولیدل. د ناتو سرمنشي لیکلي چې ناتو او شریکان به د افغانستان ملاتړ او د سولې د توافق لپاره شرایطو ته ژمن پاتې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ یو اعلامیه خبره کړې چې وایي زلمی خلیلزاد به تر بروکسل وروسته فرانسې او روسیې ته هم ولاړ سي. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی خلیلزاد به په بروکسل او پاریس کې د اروپایي ټولنې، ناتو او ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان سولې ته د رسېدو لپاره د تر ټولو ښې او چټکې لارې پر موندلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارز وایي خلیلزاد به په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې او چین له استازو سره پر هغو ګډو ګټو خبرې وکړي چې په افغانستان کې جګړې ختمولای سي. د زلمی خلیلزاد سفر د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې پیل شوی دی. ټاکل شوی بروکسل د همدې اونۍ د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د دې غونډې کوربه وي. د پنجشنبه په غونډه کې به پر افغانستان بحث وسي. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر کابل ته د سفر پر مهال د دوشنبه په ورځ وویل چې د کابل د سفر جزئیات به په بروکسل کې د ناتو متحدینو سره شریک کړي. دوی د همدې اونۍ په پای کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ځم. افغانستان به د خبرو د اجنډا یوه برخه وي. تمه لرم د خپلو سترګو لیدلی حال هلته له خپلو متحدانو سره شریک کړم او په دې مهم ماموریت کې خپل دوامدار ملاتړ وښیم. د امریکا دفاع وزیر د یکشنبه پر ورځ افغانستان ته تللی او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د دې هیواد د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستانو او همدارز یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له قمندانانو سره ولیدل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې لغوه او پر طالبانو یې د خپلو بریدونو ډیروالی اعلان کړ. ولسمشر ټرمپ دوه ورځې وروسته له هغه دا خبرې لغوه کړې چې د کابل په ششترک سیمه کې یو برید د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان وژل. طالبانو څو ځلې د دې خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه کړې ده، خو امریکا تر اوسه په دې اړه چمتووالی نه ده ښودلی.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو ښکلي غاړې
نرختی چو خرس پسوش وی محبتا لاڑے لاڑے دکو چوش وی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خم دا سرن پری وطما دا زندگی د زیرو بم د سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجلک د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ریپورت وایي چې په تیرو شپږ میاشتو کې په جګړو او بیلابیلو امنیتي پیښو کې شپږ زره څلور سوه اووه اتیا عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې کمیشن مرستیال نعیم نظري د اکتوبر پر یوویشتمه د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې دا د تیر کال د همدې مودې پرتله اته اشاریه درې فیصده زیاتوالی شي. وسله والو طالبانو دا ریپورت رد کړی او افغان ځواکونه وایي په عملیاتو کې د عامو وګړو د خوندیتوب پوره هڅې کوي. تفصیل له ناجیه ساپی اورو.
دغه راپور ښیي چې په افغانستان کې د دیارلس سوه اته نویم لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د جګړو او بیلابیلو نورو امنیتي پیښو په ترڅ کې یو زرو شپږ سوه یولس تنه ملکیان وژل شوي او څلور زرو اته سوه شپږ اویا تنه نور ټپیان شوي چې په دې کې ښځې ماشومان او نارینه شامل دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون مرستیال نعیم نظري د یو خبري کانفرنس پر مهال ویل چې دا شمیرې د دیارلس سوه او نویم لمریز کال د همدې مودې په پرتله اته اشاریه شپږ دېرش سلنه زیاتوالی ښیي.
از مجموع شش هزار و چهارصد و هشتاد و هفت تن
د ملکی وګړو د ټولې مرګ ژوبلې کچه شپږ زره څلور سوه اووه اتیا تنه ښودل شوي چې له دې ډلې څلور زره یو سل شپږ اویا نارینه پنځه سوه شپږ اویا ښځې او یو زر شپږ سوه څلور دېرش ماشومان وژل شوي او یا ټپیان شوي. خو د یو سل یو تن نور وژل شویو جنسیت له کمیسیون سره نه دی ثبت شوی.
راپور ښیي چې له ټولې مرګ ژوبلې څخه پنځه اویا سلنه یې د طالبانو لخوا، درې سلنه یې د داعش ډلې، یولس سلنه یې د دولت د ملاتړو ځواکونو، لس سلنه د نامعلومو لورو او پاتې شمېر ملکي مرګ ژوبله په کونړ ولایت کې د پاکستاني ځواکونو د راکټي حملو له امله رامنځته شوې ده. دغه ارقام د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د کارکوونکو له لورې راټول شوي دي. تر دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونما هم د اکتوبر په اوولسمه په یو رپورټ کې د کی تلفاتو د بیساری لولیدو خبر ورکړی وو. طالب ویان سبیح الله مجاهد د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون دغه راپور رد کړ او د مرګ ژوبلې پړای پر بهرنیو او افغان ځواکونو واچوله. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وویل چې افغان ځواکونه په خپلو عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوي ته پوره پام کوي او هڅه یې دا ده چې د دوی په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه وړي. نوموړي د ملکیانو د مرګ ژوبلې پړه پر طالبانو واچوله. دغې ادارې د افغانستان د جګړو له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د ملکي مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د ملکي مرګ ژوبلې تازه بېلګه د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د جودرې کلي په جومات کې د تېرې جمعې پیښه وه چې د ماشومانو سپینګیرو په شمول درې اویا تنه پکې ووژل شول او پنځه دېرش نور ټپیان شول.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بسغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکر چې دا غمین نجوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته پیندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
د د افغانستان د خوست په شیخ زاید د پوهنتون کې د سولې مطالعاتي څېړنیز او خپرندوی مرکز د اکتوبر پر 28مه په رسمي توګه پرانستل شو. دا مرکز په یادو برخو کې د افغانستان په کچه فعالیت لري. د یاد مرکز مسؤلینو د دې کار موخه افغانانو ته د معاصرو تحقیقاتو او علومو رسول، د خپلو ژبو بډایول او په نړیوالو ژبو د افغاني اثارو تالیف څېړنه او ژباړه یاده کړې ده. نجیب لالو خیل نور حال راکوي.
د دوشنبه په ورځ د سولې مطالعاتي څېړنیز او خپرندوی مرکز چې د هیواد په کچه فعالیت لري د خوست په شیخ زاید پانتون کې خپل رسمي پرانیسته وکړه. د یاد مرکز مشر ضیاء الحق وزیرزی د غونډې ګډونوالو ته وویل دا مرکز ځکه مخکې نه پرانیست چې خلک د بیلابیلو مرکزونو په پرانیستو بې باوره شوي او لاسته راوړنې یې پوره نه محسوسېږي.
ولې مې ونه کړ ځکه چې موږ داسې ډېرې برنامې مرکزونه او بنسټونه لیدلي وو چې سمه به یې کار شروع کړی نو بیا به یې غوږ ملت خبر کړی. ملت به هیله من شو خو دوی به په خپل کار جاري ونه ساتي.
لیکوال او ژباړونکي بخت مرجان بختیار په خپلو خبرو کې د ژبو د پرمختګ لپاره درې اساسي سرچینې یاد کړې.
کله چې د ژبې په پاک دربار ومري هغه ژبه مختصي او په دویم نمبر کې لوستي قدرونه دي. کومه ژبه چې لوستي قدرونه ولري او څومره چې په ډېره کچه دغه قدرونه ولري په هماغومره هغه ژبه ښه مخته تللی شي او د نورو ژبو سره سیالي کولی شي. او دریم د څېړنیزو د ژباړې او د علمي او د مطالعاتي مرکزونو شتون د یوه ژبه.
د حقوقو د پوهنځي استاد پوهنمل محمد شفیق مندوزی هم په خپلو خبرو کې د ټولنې د وګړو د هوساینې او سوکالۍ لپاره علم او زده کړې د اساسي شرطونو په توګه یادې کړې او ویل د کم لوستو ټولنو د وګړو ژوند له ګواښونو او ستونزو سره مخامخ وي. د ژورنالیزم پوهنځي استاد محمد خان نیازی بیا په خپلو خبرو کې په وروستیو لسیزو کې د جګړو او ناخوالو بدو پایلو ته اشاره وکړه.
دیندوزو یا مسلمان سرایو دیگه کنه با مسلمان که بگه شده پیخواب بچه یه تاسو رو که سکول گیو گیه نستی که تاسو نوز رو بده این دیبانی درش بزرگ بزنه بدبخت نن من در مزایی دارو پسندی دارو خمیده رو من دخمان میشه.
خوست والی محمد حلیم فدایی په افغانی ټولنه کې ځینو نورو ستونزو او نیمګړتیاو ته اشاره وکړه. د اول زموږ په ټولنه کې ځینې داسې کسان شته پرته له دې چې د یو کس ډلې او بنسټ په اړه علمي څېړنه وکړي او یا یې په اړه پوره معلومات پیدا کړي د بل چا له خولې په اړه ناسم قضاوتونه کوي.
زده کوونکو او بلاخره بیا داسې تګلاره جوړ کړو چې موږ تاسو د ټولنې ممت او ګټور عضو ثابت داسې نشو چې موږ د ټولنې د اوږو پاش.
سوله مرکز تر دې مهاله د طب، انجینری، حقوق او سیاسي علومو، اقتصاد، ادبیات و ژورنالیزم، شریعت و ټولنپوهنې، ارواپوهنې، تاریخ، جغرافیه او نورو برخو اړوند 250 کتابونه ژباړي چې له 50 عنوانه زیاتې په ښه کیفیت چاپ او خپاره کړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په پاکستان کې د 33 قومي لوبو د اولمپیک مشال په لومړي ځل خیبر ته ورسېدی. د اولمپیک ادیبل مشال خپل سفر له کراچي پیل کړی و. تر هغه وروسته د خیبر پښتونخوا، ناران، ایبټ آباد، پېښور او اوس خیبر ته ورسېدی. د مشال لړۍ خبریال فرهاد چنواری په دې اړه رپورټ لري.
د 33 قومي لوبو د اولمپیک بل مشال په اول ځل خیبر قبایلي ضلع ته راورسېد. دغه مشال د خیبر پښتونخوا د اولمپیکو د دارانو او د لوبو ډایرکټوریټ چارواکو په باب خیبر کې لوبغاړو ته وسپارل او په ډولونو او اتڼ سره یې هرکلی وشو. په دې موقعه د خیبر پښتونخوا د لوبو ډایرکټوریټ یو چارواکي فیصل خان مشال ریډیو ته وویل
جی را شروع شوی د قائد اعظم مزار نه و، بیا دا لاړه بلوچستان ته، بلوچستان نه بیا پنجاب ته، پنجاب نه اسلام آباد، بیا دا کشمیر، کشمیر نه دا گلگت بلتستان، او دا په 19 تاریخ منګ په ناران کې وصول کا د گلگت بلتستان نه بیا د سه منصرا، ایبټ آباد او بیا اٹک باندې پېښور طرف تر روانه شو او دا د خیر سره دلته باب خیبر کې
د دغه اولمپیک بل مشال ریلی منتظم منظور پر دی خپل احساسات صداسي شریک کړل.
دا ډیر غټ اهمیت او زکه چې په تاریخ کې اول ځل مرج ایریا پخوانی قبیلی علاقې ته ټارچ ریلی داخله شو. په هغه کې انټرنیشنل کھلاڑیانو ټارچ وصول کړلو د قبایلی سیمه او دا یو دنیا ته خه میسج لاړو خه تصویر لاړلو چې قبایل پر امن خلق دی د کیلونو سره د لوب سره مینه لري د خاور سره مینه لري وطن سره مینه لري نو دا دنیا ته یو خه تصویر لاړو په دا نیشنل گیم کې بالکل قبایل د ټولو ضلعو نه باجوړ نوال وزیرستانه پورې په دا کې حصہ اخلي و زما پوره پوره یقین دی چې هغه د خپل خاورې لا میډل هم ګټي او د ملک نامه روښانه کوي.
د اولمپیک بل مشال د ریلی په موقع د لوبو ځنې نور مشرانو هم خپل خیالات صدا څرګند کړل.
ما نوم الیاس افریده او زه تایکوانډو صوبای چیرمین یم. اولمپیک خو گیم چې کومه ماټو را کنه غدا امن پیس خوشاله شو ډېر مدباسي هم راغله چې دلته کې ودرېدلو تصویرانه مو خپل او ډېر مدباسي هم مکمل شو موږ ته.
زما نوم رحمت ګل افریدي او زه د ایکس فاټا اولمپک ایسوسیشن جنرال سیکرټری او د خیبر پختونخوا د وشو ایسوسیشن پرزیدنت یم. او دا موږ ټول دنیا ته د پیغام د پزری ورکو چې زموږ خیبر پختونخوا پښتانه امن پسند دي او خپل صوبه کې د سپورتس د پروموشن لپاره هغه ماشومان نارینه زنانه ټول د هغه لپاره هغه قبل پدې کې شامل دي پدې کې مختلف گیمز کې په ټیکنیکل افیشلز کې په پلیئرز هغه شامل دي پکې او ټرایلز ورکو ماشاالله زموږ د پلیئرز کم اسکم زموږ د فاټا چې کوم د کسان دي ایکس فاټا دغه تقریبا 100 پور زموږ د پلیئرز د کې شامل دي ان شاء الله.
د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټریټ شارواکی وای چې دغه کومي لوبي به د نومبر په 9 په پیښور کې پیلېږي او تر 14 نیټه پورې به دوام لري. په دې لوبو کې د ټولو صوبو او د ملک نور برخو نخواوشه 10,000 لوبغاړي برخه اخلي او څه د پاسه 13 لوبي به پکې ترسره کیږي. د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټریټ شارواکی وای چې دې لپاره ټول انتظامات برابر کړي. فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر.
او سم تاسو د خبرونی په پای کې د لوب یو بل رپورت وړاندې کوو. د جنوبي وزیرستان په وانه کې د ټول پاکستان فوټبال لوبي پای ته ورسېده. په دې لوبو کې شاوخوا شپېتو لوبډلو برخه درلوده او د پای لوبه یې د شمالي وزیرستان لوبډلې ګټلې ده. ځایي چارواکي وایي د پای لوبې لیدو ته په زرګونه خلک ورغلي وو. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سلام مسعود راکوي.
پسولی وزیرستان وڑکشه ده قبالی یود جرگه پا بندوباس دیوانی می میاشت راسه لگیاد ده آمن پنوم المنزلی ده آل پاکستان فوتبال تورنمنت تیره ورز مشام آل ورستون تا ورسه ده پا تورنمنت کشه تولوش پیش شلا تیمونو برخواه خستا ورستانه لوبا ده چشم گرین میرانشا او حافظ فوتبال کلب تانک پا منز کشه وشوا چه پا کوم کشه ده چشم گرین میران شاہ ٹیم پا یو گول حافظ فوٹبال کلب تا مات ورکڑا دے بریال توپ ٹرافی یہ یوڑلا دے بریالی ٹیم کپتان رضا اللہ وزیر پا خپل بریال توپ سمرا خوشحال دائی وار وی زنے
دا دیر پر امن ٹورنمنٹ وسو پھر مزدور ٹورنمنٹ وسو ٹورنمنٹ آخری فائنل میچ ہو دا میس چشمہ گرین فوٹبال کلب وگا ٹولو فائنل میچ پدا بندی میس شمالی وزیرستان کے سمرا عوام دی سمرا خال تی دا میس دیر خوشولی و دیر فخر مختصری دیر لکخوان مشتر اکڑو وڈا دے خپل دی تیم چشمہ گرین کر دی سمرا کلڑیون دی ایک تا زر خرج تقسیم کے شکاوان دی داغا فائنل میں چھے دیر مزدور طریقہ کر اکڑو پا فائنل دی خپل دی میرم شاہ دی چشمہ گرین کو نوم بندے کلے
پا ٹورنمنٹ سے دی یوتا مشبین پا حیثیت موجود دی شان وزیر خبر ہاں وار وائی
چھے تیم ٹورنمنٹ سے آس پیلا ناڑی تا دا پاکتا با لگ دلا چھے دی جنوبی وزیرستان داغا خال دشت گردین استر شبای با داخت رس زپلی شدی وی نو کدا والا سرا دامر جیت خال کی غلای و گر دا ور دا پښتانه سیمه نه خال کرو غلای و قدرت نو می شي د تماشا په هیڅ شد باندې صاحب خپل خال ډیر خوشول و د دې د چون نن نه دا ثابت شولا چې وزیرستان او پښتون کوم با د امن نه دا د امن خوشالي مینا خوشالي اتفاق خوشالي یو له خوشالي
د سولي وزیرستان ډیپټی کمشنر احمد الله خاطر د ټورنمنت د ورستای لوبه مشر ملما و آغا د ټورنمنٹ او دغه لوبه په باریک شه مشال ریډیو تا په دا رنگ وژغدا
زما په نظر کې دا ډیره امپورټنت اکټیویټي وا چې پکې زرګونو ځوانان هلته تماشې ته پاره راغلي او تر لری نه پلیران راغلي دغه وجه وا موږ خصوصي تور باندې دې ته ورغلو د دوی د حوصله افزایي د پاره لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د موجوده حکومت تا پالیسی ده چې هر تحصیل په لیول باندې غټ غټ ګراوندونه جوړ کړي نو دلته په ساوت وزیرستان ډیسټریکټ کې به هم موږ دا کوشش
کوشش دی چې په هر تحصیل باندې دوی ته گراؤنډونه د کرکټ د فوټبال د نور گیمونو ورکړو چې دوی په دې ښو ایکټیویټي کې مشغوله وي. دا
حمیدالله خټک دا زیاته کړه چې حکومت به همیشه په دغې رنګ مثبت سرگرمیانو ٹورنامنٹونو اور لوبو حوصلہ افزائی آئندہ جاری ساتھی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.